محبت یا محمد دل من والا بیمار تو آس یا محمد دل من والا بیمار تو آس
پی یو سٹوڈیو غرمنی خبری خپرونه
سلامونه وخت په خیر لازه د ریډیو څخه روانه نیم ساعت خبری مجله ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکړ سره هرکلی کوم په روان نیم ساعت کې د غنو نورو خبری موضوعاتو تر څنګ ورې چی د افغانستان اجرایی ریاست وای افغان له هغه طالبانو سره جګړه پریک دی او ملکی ژوند تر وګرځي شمنه کوي چې افغانستان د اساسي قانون له مخې به ورته ټول حقوق ورکړ شي. دغه راپور سربیره مرکه هم لرو، خو تر دې هر څه د مخې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته رضوان مراد وړاندې کوي.
نوریا سنوری ما استاسو پام را ګرځوم د دې سات مهمو خبرونو ته. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو وړاندیز رد کړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل سوریې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته ترکیه او روسیې په سیمه کې پر ګډې همکارۍ موافقه وکړه. په بنګله دېش کې نن خلک د پارلمان د 299 غړو د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې رایه ورکوي. د خبرونو تفصیل: طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو وړاندیز رد کړ. ټاکل شوی وه د سولې بل دور خبرې راتلونکې میاشت په سعودي عربستان کې ترسره شي. د طالبانو د کوټې د شورا یو غړي رویټرز آژانس ته ویلي چې په روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې بیا له امریکایي چارواکو سره ګوري تر څو پر هغو مسایلو خبرې وکړي چې په مخکینۍ د ابوظبي په غونډه کې پرې کومې نتیجې ته نه و رسېدلي. د طالبانو دې مشر چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې دا باید ټولو اړخونو ته روښانه نوی چې موږ د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو. لبلې خوا طالبان ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې مشران د افغانستان له حکومت سره خبرو ته نه کینی. له دې مخکې افغان لوري هیله څرګنده کړې وه چې د سولې په راتلونکو خبرو کې چې په پام کې ده را روانه اونۍ په جده کې وشي د افغانستان د حکومت مرکچي پلاوی د طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ داسې شواهد نه لري چې په دې هیواد کې د ایران د منفي او تخریبي فعالیتونو راپورونه ثابت کړي. د امریکا دفاع وزارت په یو نوي راپور کې ویلي چې ایران په افغانستان کې طالبانو ته مالی او سیاسي مرسته او وسلې او چاودیدونکي مواد ورکړي دي. د امریکا دفاع وزارت دغه څرګندونې کانګرس ته په یو راپورټ کې کړي دي. تهران مخکې داسې راپورونه رد کړي وو، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل چې کابل او تهران دوستانه روابط لري او د دې اړیکو لا پراختیا غوره ګڼي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي رحیمه جامی بیا ویلي چې ایران له امریکا سره دښمني په افغانستان کې پالي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټول مامورین او پولیس د دوشنبې له ورځې د بهرنیو هیوادونو سفارتونو ته له ورتګ منع کړي دي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون شنبې د خپره شوې ده ویل شوي چې د کورنیو چارو وزارت هیڅ ملکي یا غیر ملکي مامور نشي کولی چې په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو میلمستیاو او جشنونو ته ورشي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې هر مامور او پولیس باید مخکې له دې چې د کوم بهرني هیواد سفارت ته ورسي د وزارت مسؤولین ترې خبر کړي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له سرغړوونکو سره به د بهرنیو هیوادونو لپاره د جاسوسۍ د امکان په ګمان چلند کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په رسنیو کې د امنیت په تړاو د ځانګړو معلوماتو او عکسونو پر خپرولو هم بندیز لګولی دی. دغه اقدام وروسته له هغې کیږي چې د بهرنیو چارو د سرپرست وزارت لپاره امرالله صالح د سرپرست وزیر په توګه ټاکل شوی دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه: د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له سوریې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ترکیه او روسیې په سیمه کې پر ګډې همکاري او هماهنګۍ موافقه وکړه. سرګی لاوروف دغه څرګندونې پرون په موسکو کې له ترکی چارواکو سره له کتنې وروسته وکړې. لاوروف خبرلاند ته وویل چې په سیمه کې نوې رامنځته شوې وضعیت ته په پام سره چې امریکایي ځواکونه وځي موږ ډېره توجه وکړه او دا مسله مو وڅېړله. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیرونه اعلان وکړ چې له سوریې 2000 امریکایي سرتیري باسي او په دې هیواد کې د اسلامی دولت ډلیا داعش په وړاندې جګړه نوره ختمه ده او دا ډله ځپل شوې ده. په بنګلادیش کې نن خلک د پارلمان د 299 غړو د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې رایه ورکوي. راپور نه وایي د بنګلادیش اوسنی صدر اعظم شیخ حسینه به د درېم ځل لپاره هم واک ته ورسیږي. نظر پوښتنې ښیي چې د شیخ حسینه ګوند عوامي لیګ به په نننیو انتخاباتو کې زیات رایه واخلي. د بنګلادیش د حکومت مخالف سیاسي ګوند ملي حزب د نن ورځې په انتخاباتو کې له واکمن ګوند سره نږدې سیالي کوي. بنګلادیش 115 میلیون نفوس لري او ویل کیږي چې 100 میلیون وګړي د رایه ورکولو په شرایطو برابر دي. د روسیې په سایبریا کې د یوې هلیکپټر د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي. د روسیې د تاس دولتي خبري آژانس د راپور له مخې دا پیښه نن د سایبریا د بوریاتا د سیمې اولان اودي ښار ته نږدې شوې ده. تر اوسه نه ده معلومه چې دا یوه ملکي او که پوځي هلیکپټر وه. په سایبریا کې په دا ډول خونړیو پیښو کې ډېرې 100 هلیکپټرې ښکېلې دي چې ویل کېږي سمې نه ساتل کېږي او نه هم د خوندیتوب مقررات ته پاملرنه کېږي. دغه راز د یو بل خبر له مخې د روسیې په همدې سیمه کې سایبریا کې پرون د یوې ترافیکی پیښې په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه او 13 نور ژوبل شول. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له نوریاس نورینا واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب او موضوعات لرو. اجرائیه ریاست وایي ټولو هغو طالبانو ته حقوق ورکوي چې جګړه پریک دی او سوله ییز ژوند ته راوګرځي.
هغه طالبان چې د سولې له پروسې سره یو ځای کېږي او افغانستان ته راځي، دوی ته د اساسي قانون ته مطابق او د افغانستان د نورو نافذه قوانینو دوی ته د نورو افغانانو په څیر حقوق ورکولو ته ژمن.
دغه مول راپور سربیره د چارو لوی وکتونکو سره مرکه هم کړې ده. په نور راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسی جرګه د کورنیو چارو وزارت له هغه اقدام ارکلې کوي چې له مخې دغه وزارت هیڅ کارکونکو او پولیس نشي کولای له دې وروسته د اړتیا څخه پرته بهرنیو سفارتونو ته لاړ شي.
دا یو نیک ګام دی او کچېری دغه ته توجه وشي او زه فکر کوم نتیجه به ډیره ښه وي.
د کندوز ولایت یو شمېر اوسیدونکي دغه ولایت په لویو لارو کې نامنه یو اندېښمن کړی دی.
د کندوز څخه په لویو لارو کې وسلوال مخالفین هر ورځ چک پوینټونه نیسي. موږ له امنیتي چارواکو نه غواړو چې تر څو په دغه لارو کې نوې نور امنیتي پوستې جوړ کړي.
د شان په یو بل راپور کې بیا وری چې د هلمند یو شمېر موټرست کاندیدان د بایومټریک رايو بیا شمېر نه غواړي. نور بس ته 19 پروګرام د 7 په 2مه نیمای کې خبريږي. یو شمېر نور راپورونه مسایل هم لرو. هله دا تر پایه مو ملتیا وکړي. تاسو موږ غږ آزادی رادیو نه اورئ. دا هم د خبرونې د سر موضوع. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي افغانان له هغو طالبانو سره چې جګړه پریږدي او ملکي ژوند ته راوګرځي ژمنه کوي چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې به ورته ټول حقوق ورکړل شي. د دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خزون د یکشنبه پر ورځ د خبرې وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړه چې تازه یوې هندۍ ورځپاڼې خبر خپور کړی چې پکې ویل شوي د امریکا متحده ایالاتونه ټولو هغو طالبانو ته چې د سولې له پروسې سره یوځای کېږي کاري فرصتونه رامنځته کوي. د افغانستان د سولې شورا د سولې له پروسې سره یوځای کېدونکو طالبانو ته د کاري زمینو رامنځته کول مثبت اقدام بولي، خو وایي چې دا هر څه باید له افغان حکومت سره په تفاهم وشي. نور زما همکار اکرم الله اکرام رکوي چې همدا شیبه په سټوډیو کې. اکرم صاحب مهرباني.
ډېر زیاته مننه. نوې سال سه په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې خبرې تر بل هر وخت ګرم روانې دي. افغان حکومت وایي د اساسي قانون لمخې دوی د ټولو هغو طالبانو حقوقو تجمن دي چې د سولې له پروسې سره یوځای کیږي. د افغان حکومت د اجرائیه ریاست مرستیال وین فریدون خزون نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه طالبان چې د سولې له پروسې سره یوځای کیږي او افغانستان ته راځي، دوی ته د اساسي قانون د مطابق او د افغانستان د نورو نافذه قوانینو دوی ته د نورو افغانانو په څیر حقوق ورکولو ته ژمن دی. تاریخ فرصتونه، سیاسي فعالیتونه، اقتصادي فرصتونه او نور هر هغه څه چې یو افغان وګړی ترې خوندي دی، طالبان هم ترې خوندي شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یوې هندي ورځپاڼې انډین ایکسپریس راپور خپور کړی چې په کې راغلي امریکا غواړي ټول هغه وسلوالو طالبانو ته چې د سولې له پروسې سره یو ځای کېږي کاري فرصتونه رامنځته کړي. په دې راپور کې راغلي دي د امریکا دفاع وزارت د دې هیواد کانګرس ته په خپل نوي استول شوي پلان کې دا مسله ځای کړي. که څه هم په دې راپور کې سرچینه نه ده معلومه، خو په کې راغلي دي چې پینټاګون د امریکا کانګرس ته ویلي چې په دې کار سره به هغه طالبان چې اوسمهال د حکومت په مخالفت کې ولاړ دي په خپل راتلونکي ډاډه شي او له حکومت سره به یو ځای شي. په دې راپور کې د سولې له پروسې سره په یو ځای کېدونکي طالبانو ته چې کوم ډول کاري زمینې به ورته رامنځته شي څه نه دي ویل شوي. له دې وړاندې هم د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د ولایتي کمیټو له لارې له هغه طالبانو سره چې د سولې له پروسې سره یو ځای کېدل نقدي مرستې به یې کولې او د حرفوي زده کړو زمینې ورته برابرولې، خو دغه پروسه وخت ناوخت له انتقادونو سره مله وه. یو شمېر خلکو فکر کاوه چې خپلوي او دوستي په کې پالل کېږي او هغه ډلې چې هغه اصلا طالبان نه دي راځي د سولې د پروسې په نوم باندې د دې پروسې سره یو ځای کېږي او دغه امتیازاتو نه ګټه اخلي. د سولې عالي شورا هم دا انتقاد مني او وایي چې دغه ستونزه وه. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې له پروسې سره یو ځای کېدونکو طالبانو ته د کاري زمینو رامنځته کول مثبت اقدام بولي، خو وایي چې دا هر څه باید له افغان حکومت سره په تفاهم ترسره شي. د دې شورا د رهبرۍ شورا غړي قاضي محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته وویل
بناء معیشت او شغل او امنیت دا ضرورت دا پیشبینی موږ سره شته. امریکا هم کولای شي چې په دې باره کې یو کردار ادا کړي او هغه وختو کې چې دا خلک وزیر کېږي دغه درې ضرورتونه دوی طبي او قانوني حق ته دا ورته باید اماده شي.
د افغانستان د ولسي جرګې او شمیر غړي هم وایي چې دا یو نیک اقدام دی او په دې کار سره به د سولې له پروسې سره مرسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د راتلونکي میلادي کال د جنوري په میاشت کې په سعودي عربستان کې د سولې د ناستو په دوام یو بل ناسته هم ترسره شي. په دې ناسته کې که څه هم وړاندې ویل کېدل چې وسلوال طالبان به له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو اترو ته کښیني، خو وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا خبره رد کړې.
اکرام صاحب کوربدان معلومات مول اوریدونکو سره شریک کړل. بیا هم په همدې موضوع تم کېږو. دا خبرې په داسې حال کې دي چې طالبانو تازه ویلي په جده کې به هم له افغان حکومت سره خبرو ته کښېننی هڅه مو وکړه په دې اړه د افغان چارواکو نظر واخلو، خو بریالي نه شو. خو دا چې ولې طالبانو ویلي له افغان چارواکو سره په جده کې خبرو ته نه کښېني، زما همکار اجمل تورمان په دې اړه د سیاسي چارو له افغان کارپوه احمد سعیدي سره مرکه کړې چې تاسو اورېدو ته بولو.
واقعیت دا ده چې طالبان اوس خپل هدف ته رسېدلي دي. د دې لپاره چې د طالبان آرزو و چې امریکایان له موږ سره مذاکره وکړي، ابر قدرتان لکه مسکو موږ ومني. دا کار اوس طالبان چې امریکایان سره مذاکره شروع کړي، مسکو دعوت ورکړي، نور دا ترورستان نه دي، جنګجویان نه دي، بنان نخه و ناس کوي. متاسفانه اوس دغه ټوپ د طالبانو په میدان کې دي. له موږ حکومت دا توان نه لري چې وضعیت ته تغییر ورکړي.
نو ستاسو په نظر باندې که طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېننی په جده کې چې په ابوظبي کې هم نه و ناست، دا به د سولې د خبرو باندې منفي تاثیر ونه لري؟
زه بله عقیده لرم. عقیده لرم چې عربستان، سعودي، امارات، پاکستان چې د طالبانو په باره کې نفوذ لري، هغو صادقانه وغواړي دا توان به پیدا کړي چې دا خلک د افغانستان سره مذاکره وکړي. فکر کوم چې په هغو کې هم منافقت شته په دا مملکتو په سعودي کې، یعنې فشار طالبانو ته دومره چې لازم ده نه ورکوي. بل خبره هم چې اوس ته په افغانستان سره مذاکره نه کوي، نور د دولت خبره مطرح نه ده. بیان امریکایان پیږي، طالبان پیږي، دولت هم د اپوزیسیون په صفت ناست دي. څه کوي ورکي
که پاکستان وغواړي؟ پاکستان مثلا شاه محمود قریشي خپل روسي سفر ته په کابل کې دا ویلي ول چې دوی به طالبان متقید کړي چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. آیا د پاکستان فشارونه په دې برخه کې موثر نشته ممدله؟
یو خبره ده، یو عمل ده. تاسو ته معلوم ده چې طالبان دا جرأت د کوم ځای کې چې په جده کې وکړي وایي د افغانستان سره مذاکره نه کوو، تر هغه پورې چې شاته دا د کوم ځای دی ډوډۍ خوري، د کوم ځای سره پاسپورت لري، د کوم ځای سره ګرځي. دا یو واقعیت ده چې دغه درې مملکتونه منافق دي.
یعنی په ټوله کې حتمی ده چې باید طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني، ځکه ټینګار پام دی چې خبرې باید بین الافغاني وي او دغه د هیوادونو لخوا چې کومې خبرې دوی سره روان دي دا د زمینه سازۍ دپاره دي.
والله زه داسې نظر لرم چې د سولې نه لرې یو، اوس مثلا نوې خلک چې مقرر شوي د جنګ خبرې کوي. وضعیت د افغانستان زما په نظر کړکېچن دي، یعنې داسې امیدوار نه یو چې موږ سولې ته ورسېږو.
د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی و چې د افغان حکومت سره د طالبانو لخوا د خبرو نه کولو په موضوع خبرې وکړي. اوس هم ناجیه صفی ته غوښتل چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د کانونو د غیر قانوني کیندنې د مخنیوي لپاره د محافظت کمیټې په تازه غونډه کې د 1390 هجری لمریز کال لپاره د کانونو د غیر قانوني کیندنو او قاچاق د مخنیوي د عمل پلان په اړه خبرې وشوې. دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا پلان د افغانستان د ملي پانګې د خوندیتوب چې د دغه هیواد قانون دی او دغه شان د یاد سکتور په برخه کې د کورنیو او بهرنیو پانګوالو د هڅونې په برخه کې ډیر مهم دی. د نوموړي په خبره په تیرو څو کلونو کې د جګړې او ناامنیو له امله د قانونو غیر قانوني کیندنو په برخه کې سیستماتیک پانګونه اغیزمنه کړې ده. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې دغه کمیټه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم سره جوړه شوې چې د قانونو او پټرولیم وزارت او امنیتي ارګانونو په شمول یو شمېر نورې اړوندې ادارې هم پکې شاملې دي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو رئیس وایي په نږدې راتلونکي کې به د بلخ او ترکیې ترمنځ هوایي دهلیز پرانیستل شي. شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ ولایت سوداګر او متشبثین د دغه کار لپاره چمتووالی لري. د نوموړي په خبره له بلخ ولایت څخه ترکیې ته په صادراتو کې د قرقل پوستکي، غالۍ او نور افغاني تولیدات شامل دي. د یادونې ده چې د افغانستان قرقل او غالۍ په نړیواله کچه مشهوري دي او په بهر کې ډېر خوښوونکي کلری. نن د کابل په بازارونو کې په همدې ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړ 1340 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1140 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمه بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 55 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شازده سره کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ سلویخت پوله، یو روپۍ یورو شپږتی افغانۍ دیرش پوله، یو انګلیسي پاونډ 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 95 پوله، زر ایراني تومان 1 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني کلداري 57 سلویخت افغانۍ.
لاملتیا مننه چې ازادي رادیو ته غوږی است. دا نور مطلب تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولای. پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه وزارت کارکونکي او پولیس په هیواد کې میشتو بهرنیو سفارتونو ته لاتلو منع کړل. د یاد وزارت څخه په خبره شوې لمه کې راغلي چې د دې وزارت هیڅ نظامي او ملکی کارکونکي نشي کولای چې بهرنیو سفارتونو ته د ملي ورځو، خپلواکۍ ورځو، میلمستیاو او نورو غونډو کې د ګډون لپاره ولاړ شي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ځینې غړي، پخواني نظامیان او د مدني ټولنې یو شمېر غړي د کورنیو چارو وزارت له دغه ګامه هرکلی کوي. نور هلې د یوسف زدران ریپورت کې
د همدې ونې لودشنبه ورځ ورسته د کورنیو چارو وزارت هیڅ کارکونکي او پولیس د مشرتابه یا اړوند ادارې له خبرولو پرته د دې حق نه لري چې په کابل کې بهرنیو سفارتونو ته دننه شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نوی ابلاغیه ده چې د شنبه پورز خبره شوه. د دغه وزارت څخه خبره شوې اعلامیه کې د سفارتخانو د ساتنې لکنډک څخه غوښتنه شوې چې سفارتخانو ته د کورنیو چارو وزارت اړوند د کارکونکو او پولیسو له ننوتلو وزارت ته راپور ورکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې له سرغړوونکو سره به د جاسوسۍ لپاره د هڅو په تور جدي چلند وشي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ځینې غړي وایي دا اقدام د اصلاحاتو د راوستلو او د پولیسو د مسلکیتوب لپاره راګټه ورده. د دغه کمیسیون یو غړی نواب منګلی پاړه ازادي رادیو ته وویل
دا یو نیک ګام دی او کچېری دغه ته توجه وشي او زه فکر کوم نتیجه به ډیره ښه وي. په اصل کې به زمونږ د ملي امنیتي ځواکونو د ښه نظام لپاره یو ښه ګام پورته شوی وي او زه فکر کوم چې دا به ډیر مسر تمام شي.
له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د ځینو نورو محدودیتونو له وضع کولو سره ویلي وو چې پولیس او د کورنیو چارو وزارت منصوبین حق نه لري چې امنیتي معلومات او تصویرونه په رسنیو کې خپاره کړي. د تیرې اونۍ په خپاره شویو محدودیتونو کې د کورنیو چارو وزارت ټولو منصوبینو ته سپارښتنه کړې وه چې هیڅوک د مقرریو، تبدیلیو، ترفیع او نورو مواردو په اړه د چارواکو فرمانونه او احکام، د وظیفې په وخت کې د پولیسو د ځای او عملیاتو بڼه، د دوسیو د چړلو او لاسترولونو په اړه د معلوماتو د خبرولو حق نه لري. د نظامی چارو ځینې پخوانی چارواکي وایي سفارتونو ته د نظامیانو او پولیسو تګ راتګ یو جدي ستونزه ده چې مخنیوی به یې د پنځم ستون د فعالیتونو له کمیدو سره هم مرسته وکړي. له ډلې د کابل ګارنیزون پخوانی رئیس ګلنبی احمدزی وایي دی وی له پردیو سره دوستی تریبه کې چې وی چې داغه صلاحیت له مشرانو سره وی نه لمون یا ټټ پوړو سره ځکه چې مونږ ژر وسیله ګرځو. په هر صورت د امنیت د ټینګښت د مسلک د باور او د نظام د غزمنتیا په خاطر مهم ګام دی. د دې ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت پیو بلې بلاغه کې ویلي چې د غوره مدیریت او د رهبرۍ د دود د بنسټیز کې دوه په هدف پولیس او د کورنیو چارو وزارت منسوبین نشي کولای له نظامی یونیفورم او وسلې سره د ودونو په محفلونو په هوټلونو جمعتونو کې د فاتحې په مراسمو او له کورنۍ سره په بازار کې د پیرولو په موخه ګډون وکړي. په اعلامیه کې راغلي له دې امر څخه سرغړونه د نظم ماتونې د پولیس پته د لکه او د پولیس یونیفورم ته بې عزتي ګڼل کیږي. ځینې مدني فعالان په ودونو او ځینو نورو پروګرامونو کې له یونیفورم سره د نظامیانو ګډون خلکو ته د رواني ستونزو سبب ګڼي. خو وایي د کورنیو چارو وزارت دا ګام د خلکو سره مرسته کوي. له ډلې سمې درایي وایي
مردم افغانستان از این نظامیگری ها خسته است. اینا
می خواهند افغانستان خلق به هر ځای کې له نظامی توپ ستړي شي بي غواړي چې لګ آرام وي او داسې فکر ونه کړی چې اسنه د لباس سره دی و نظامی لراتک سره یې پروګرام ګډوډ شي. دا خدای چې خلق په ځینو ځایونو کې خپل ځان آزاد احساس کړي. د ټینګار کې به چې د کورونا چارو وزارت مشرتابه باید په دې برخه کې ځین نور جدي اقدامات هم وکړي. خغلی درې وي په یو ټولنه کې د پولیسو مسلکی توپ کول شي له دوی سره خلکو دمرسته او دوی ته د درناوي سبب شي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي او د اف ام په 3.15 صفو کول شي په هیواد کې واوري. په هلمند کې موترس کاندیدان وایي د بایومټریک رایو بیا شمیرنه غواړي. دوی چې د اعتراض په موخه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د هلمند دفتر مخې ته د اعتراض خیمه وهلې ده. دغه اعتراض وایي چې تر هغو به روان وي چې پاکې رایې د ناپاکو بیلې شوې نه وي. دغه نور حال زما همکار الیاس دایره کوي.
د ټاکنو د کمیسیون مخې ته په یوه خیمه کې سلګونه کسان ناست وای تر هغو به د انتخاباتو د کمیسیون دروازه تړلې وي چې دوی ته عدالت نه وي رسېدلی. د هلمند څخه ولسي جرګې ته د لومړنیو پایلو مخې په بریالیو کسانو کې د دوو ښځو پرته چې پخوانۍ دي نور نوي ځوانان دي. دلته راټول شوي موترس کاندیدان او د هغو استازي وایي په حق کې ظلم شوی دی او د دوی بایومیټریک سوي رایې دي بیرته له سره وشمیرل شي.
په اوله ورځ چې هغه رایې تایید شوي دي چې 3500 رایې استعمال شوي دي په هلمند کې موږ هغه رایې غواړو بدون د بایومیټریک څخه رایې نه غواړو بایومیټریک رایې غواړو.
ما خواهان عدالت هستیم چې 53000 رایې استفاده شوه وي 53000 رایې واقعي مردم هلمند است.
موږ تر هغه وخت پورې دلته دریجو چې نو چې موږ پاک رایې مشترک شفاف رایه غواړو بایومیټریک رایه غواړو ځکه هلمند په ټول افغانستان کې ډېر قرباني ورکړي دي.
د دغه مترزو کاندیدانو ځینې د رایو پر زیاتوالي هم نیوکه وکړه او هغه د درغلیو یو دوم د عواملو څخه یاد کړ. د ولسي جرګې تر ټاکنو وروسته چې دروان مریض کال د میزان پر 28 نیټه ترسره شوې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا په هلمند کې د ټولو استعمال شوو رایو شمیر څه باندې 3500 رایه څه چې په لنډو ورځو کې د رایې دغه شمیر 1500 نور لوړ شو او نهایي شمیر 3000 ته پورته شو.
چې د هلمند خلک په دغه کې راووتل په سختو شرایطو کې راووتل په سختو حالاتو کې راووتل د پان او د پلانک تر مابین و چې هر رقم قرباني او هر رقم سرښندنې ته ځانونه ورکړل ځانونه یې تیار کړل او رایه ورکړل. اوس د دوی په رایو باندې ملنډې وهل د دوی په رایو رشخند وهل دا د هلمند و ملت
په لشکرګاه کې د ټاکنو د کمیسیون مخې ته راټول سو مترزو کاندیدانو رسنیو ته وویل اوسنی کمیسیونونه دوی ته د منلو نه دي. په مسولینو کې باید تغییر راسي.
ټول یلمنډیانو دا غره سره فشه ده او دا غچ مراغلي او د ټول ملت په اکی ناقصه ده او موږ د کمیسیون د بدلیدل غواړو او د شکایتو د کمیسیون بدلیدل غواړو. موږ ته نور خلک راسي موږ راځي د راتشمار کې
د ولسی جرګې د ټاکنو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته دا دوهم ځل دی چې د ناکامه کاندیدانو او د هغو د طرفدارانو لخوا اعتراض کیږي. دا ځل معترضو کاندیدانو نه یوازې د اعتراض خیمه ووهله، بلکې کمیسیون ته یې د هر ډول تګ راتګ لاره وتړله. دوی کمیسیونونه د مشخصو کسانو سره په همکارۍ او د هغو په ګټه په درغلیو تورنوي.
د کندوز په لویو لارو کې نامنیو خلک اندېښمن کړي او دوی په دې برخه کې له حکومت نه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. ډېره نور حال د اجمل آرین پراپور کې.
د کندوز څخه د لویو لارې په اوږدو کې لوړ امنیتي ګواښونه خلک اندېښمن کړي دي. هغه شمېر خلک چې هر ورځ د کندوز څخه پر لویو لارې تګ راتګ کوي، د دغې لارې په اوږدو کې د لوړ امنیتي ګواښونو له کبله شکایت کوي او د کندوز له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د دغې لارې امنیتي وضعیت ته رسیدنه وکړي، څو خلک پرې په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي. شمس الدین او احمد الله چې هر ورځ پر دغې لارې تګ راتګ کوي، د دې لارې وضعیت په اړه آزادۍ راډیو ته وویل.
د کندوز څخه په لویو لارو کې وسلوال مخالفین هر ورځ چک پاینټونه نیسي. موږ له امنیتي چارواکو نه غواړو چې تر څو په دغه لاره کې نوې نورې امنیتي پوستې جوړې کړي، تر څو خلک وکولی شي چې په دې لاره په مصنوعه فضا کې تګ راتګ وکړي.
څرنګه ستاسو معلومه ده د کندوز خان آباد لویو لاره کې ستونزې شته؟ دي وسلوال مخالفین وزي، خلک کته کوي، حتی ډېری کسان نسي کولی په دې لاره تګ راتګ وکړي. یعنی ډېر ستونزې پیدا کړي، د پوستو ترمنځ راوزي خلک کته کوي.
په ورته وخت کې د کندوز څخه د لویو لارې یو تن موټر چلونکي اسدالله وایي چې هر ورځ د خوجه پستې، نیکپای، باغمیری، څنځویو، جرګزر او د سړک نو په سیمو کې وسلوال طالبان سړک ته راوځي او په سړه سینه موټرونه تلاشي کوي.
ګرځې خوندوز نه تخار ته خان آباد زو دالار بیا مند اکثر د مخالفین راوځي، د ورځې هم راوځي. بالا سره بجو مازیګر خو بیخي تاګ مشکل ده، نوی فساد خطر موجود ده. مون دولت نه غواړو چې د موضوع ته توجه وکړي.
بل خو د کندوز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی هم د خلکو ستونزې مني او د غرض د دې ولایت سیمه ییز چارواکي د امنیت تامینولو په برخه کې پاتې بولي.
زیات کندوز بسیار زیات خراب است، ظاهرا یک آرامش هست اما کاملا مردم باید
نه یوازې د لوی لارو په ټوله کې د کندوز امنیتي وضعیت د قناعت وړ نه دی. خو که په وخت سره د دې ولایت وضعیت ته رسیدنه ونه شي، نو ښایي امنیتي وضعیت له دې هم خراب شي. له دې سره سم په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې درستیزوال سید قربان موسوي بیا وایي چې دوی ډېر ژر د دغې لارې په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوی عملیات پیلوی.
نیروهای مشترک امنیتی شما به خاطر اعظمی اینجا عملیات آغاز کردیم تا ما بتونیم برای مردم خود یک آشت.
د افغان ګډو ځواکونو د کندوز په یو شمېر نامنو سیمو کې خپل عملیاتونه پیل کړي او موږ هڅه کوو چې د لویو لارو په اوږدو کې شاوخوا سیمې د طالبانو له شتون څخه پاکې کړو، څو خلک پرې په ډاډه زړه شپه ورځ تګ راتګ وکړي. د کندوز تخار لویو لارو په شمال ختیځ زون کې یوه له ناامنو لویو لارو څخه شمېرل کیږي چې وخت نا وخته د وسلوالو طالبانو د مسلحانه تحرکاتو له کبله د ترافیکو پر مخ تړل کیږي.
آزادي رادیو له ونه تر ورځې پونه کې
نملتیا مننه دا چې د کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې کوم مهم مسایل راخستي. لدې به مو اکرام الله اکرام خبر کی.
د کابل د نن ورځې چاپ ورسپانو په بیلابیلو موضوعاتو مقالې او تبصری خبرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورسپانې د ولسی جرګې د تیرو انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اړه مقاله خپره کړې او په کې لیکلي دي چې په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې خلکو ته د منلو وړ نه دي. په سر مقاله کې وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له قوله لیکل شوی چې په روانه اونۍ کې به د پاتې ټولو ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. خو سر مقاله لیکونکي لیکي چې دغه انتخابات لا هم له ګڼو پوښتنو سره مخ دي. د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې چې کمیسیون لا تر اوسه په دې نه دی توانېدلی چې پاکې رایې له ناپاکو جلا کړي، خو درګرده لګیا دي د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلانوي او له مخې هغه کسان بریالي اعلانېږي چې تر نورو یې ډېرې درغلۍ کړي دي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اوس هم پاکې رایې له ناپاکو جلا کړي او رای شمیرنه دې ترسره کړي، کنه د ولس لغبرګون سره به مخ شي. وایسا خپلواکې ورځپاڼې په یو ځانګړي مطلب کې لیکلي دي چې افغان حکومت او امریکایان د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډېدو په سر اختلافات لري. ورځپاڼې د یوې سرچینې له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي، ټاکل شوی وه چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په رسمي ډول د انتخاباتو ځنډ اعلان کړي، خو د حکومت او بهرنیو مرستندویانو ترمنځ یې د ځنډ د مودې په سر د اختلاف له امله دا اعلان وځنډېد. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې حکومت د دریو میاشتو لپاره د انتخاباتو پر ځنډېدلو راضي شوی، خو بهرنیان لږ تر لږه تر شپږو میاشتو د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کوي. ورځپاڼې ته سرچینې ویلي چې بهرنیان باور لري چې د انتخاباتو اوسنی کمیسیون په ټاکل شوي وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو ظرفیت نه لري، نو ځکه باید دغلته په شپږو میاشتو کې پراخه اصلاحات رامنځته شي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې د افغانستان د دفاع د نوي وزیر اسدالله خالد د تیرې ورځې څرګندونې راخیستې چې ویلي دي د افغان امنیتي ځواکونو تهاجمي حملې به زیاتې شي او دغه ځواکونه به د هیواد د دښمنانو پر وړاندې په بېرحمۍ سره عمل وکړي. ورسپانې د دفاع د وزیر دغه څرګندونو هرکلی کړی او لیکلي دي چې که څه هم په تیره کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې له نرمۍ کار اخیستل شوی خو لا هم وخت نه دی تیر شوی او باید له فرصتونو ګټه واخیستل شي. په سر مقاله کې وړاندې راغلی دي چې د اسدالله خالد په مشرۍ باید ملي اردو دا ثابته کړي چې د وطن اصلي بچیان دي او خپل سنګر هیڅ دښمن ته نه پرېږدي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا د افغانستان د سولې په اړه په سعودي عربستان کې د جوړیدونکو غونډې په اړه مقاله خپره کړې او لیکلي دي چې د سولې په اړه د جدې غونډې ته د مثبتو پایلو په تمه دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او طالبانو استازي برخه اخلي.
وخت 12:30 شوې. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز وړاندې کوي او لاغه وروسته مرسلین ارسلا نور بسته اونیس پروګرام لري.
طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو وړاندیز رد کړل. ټاکل شوی و د سولې بل دور خبرې راتلونکې میاشت په سعودي عربستان کې ترسره شي. د طالبانو د کوټې د شورای غړي رویټرز آژانس ته ویلي چې په روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې بیا له امریکایي چارواکو سره ګوري تر څو پر هغو مسایلو خبرې وکړي چې په مخکینۍ د ابوظبي په غونډه کې پرې کومې نتیجې ته نه و رسېدلې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امر کړی چې د دې ولایت ټول مامورین او پولیس له دې وروسته نشي کولی چې د بهرنیو سفارتونو په غونډو او جشنونو کې برخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي له سوریې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ترکیه او روسیې په سیمه کې پر ګډې هماهنګۍ موافقه وکړه. په بنګلادیش کې نن خلک د پارلمان د 209 نوي غړو د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې رایه ورکوي. د راپورونو له مخې د بنګلادیش اوسنی صدر اعظم شیخ حسینه به د دریم ځل لپاره هم واک ته ورسیږي. د روسیې په سایبیریا کې د یوې هلیکپټرې د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي. په یوې بلې پیښه کې چې ترافیکي پیښه بلل شوې په نتیجه کې لږ تر لږه په سایبیریا کې 6 کسان مړه او 13 نور ژوبل شوي دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی به برنامه این هفته شکست سکوت یا نوربست خوش آمدید. تعداد زیادی از زنان در افغانستان در زمینه دسترسی به عدالت و حل قضایشان در نهادهای عدلی و قضایی کشور با مشکلات متعدد روبرو هستند. در حالی که مسائل فرهنگی و سنتی به عنوان مانع مراجعه زنان به این نهادها خوانده می شود، اما به اساس گزارش ها وقت زنان برای حل دعوای حقوقشان به نهادهای عدلی و قضایی نیز مراجعه می کنند، سهولت ها و همکاری لازم با آنان صورت نمی گیرد. برخی از زنان که در حال حاضر سرگرم رسیدگی به قضایشان در نهادهای عدلی و قضایی هستند، حضور کمرنگ قضات و سارنوالان زن را نیز از دلایل می دانند که مانع رسیدنشان به عدالت شده است. که همچی پورستی و کلونو که ده هیوات لپانتون نسخه زیاد شمیرنجون فرقی او دستاش دوری وروستا ده کار لپاره عدلی او قضایی ادارو تمریف شوی، خلا هم په دغه ادارو کې د خزو حضور کم رنگ دی. پر همدې مسایلو نن د خپلې میلمنې اغلی شم عملخیل سره، شم عملخیل چې د خزو د حقونو فعال ده، خبرې کوو. تاسو ته خیر آغلاسته.
ډیره مننه کوم. تر هر څه وړاندې تاسو ته ستاسو قدرمن اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. ولله دې وکړي چې ورځې هم تر دې د ما په خوښۍ تیر کړي وسی.
ډیره زیاته مننه. په لومړي سر کې غواړم چې له تاسو پوښتم چې د خزو چې په عدلي او قضایي ادارو کې د خزو د حضور او ونډې په برخه کې تاسو رضایت لري کنه؟
ډیره مننه کوم ستاسو پوښتنې ته. راځم لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړله چې خپله په دې برخه کې قضا برخه ده که زمونږ نورې برخې دي، نو تر ډیره حده پورې موږ او تاسو ګورو چې بیا هم دغه مساوات په نظر کې نه نیول کېږي، یا هم بیا هم دغه خبره بار بار تکرارېږي چې ښځه نشي کولی چې په یو ارګان کې، یا هم په داسې یو برخه کې چې مثال هلته قضاوت وي، هلته دې وي پیښې هم دې وي، دوسیې څېړل وي، د هغې تعقیبول وي، ښځه تر ډیره پورې نشي کولی یا په دې باندې حاکمیت نشي درلودلای چې هغه وڅېړي. بیا هم تر ډیره پورې دغه برخو کې مونږ تاسو ګورو چې د خزو نشټون ډیر زیات محسوسيږي او تر ډیره پورې چانس چې ورکول کېږي هغه نارینه ته ورکول کېږي، ځکه چې په همدغه فکر باندې چې نارینه بهتره په یو څه باندې پوهېږي او نارینه کولی شي سم عدالت وکړي. حتی زمونږ د قضاوت برخه کې په ستره محکمه کې مونږ تاسو وګورو تر ټولو پورې لکه زیات نشټون چې محسوسيږي یا تشه چې ډیر لیدل کېږي هغه د خزو ده، چې هلته که مونږ وګورو چې په دې لوی پوزیشنونو کې تر ډیره پورې زمونږ نارینه حاکمه دي، نو حتی که قاضي القضات هم شي نو بیا هم وایي چې ښځه نشي کولی سم عدالت وکړي یا هم سم قضاوت وکړي. نو بیا هم بهتره ده چې یو نر د هغې څوکۍ دپاره یا هم د هغې پوزیشن دپاره په نظر کې ونیسي، همالته یې وګوماري. نو همدغه لامل دی چې یو خو دا چې ښځې د بیرون د کار نه د تعلیم نه د هر څه نه زړه توري کېږي. هغوی وایي چې مونږ که تعلیم وکړو هسې بې ګټې ده، هېڅ فایده نه لري، ځکه چې مونږ کار هم وکړو مونږ تعلیم هم وکړو مونږ ته د کار برخه کې داسې خاص چانس نه راکول کېږي. په هغه خپل فیلد یا خپل مسلک کې مونږ نشو کولای چې هلته کار وکړو، ځکه چې بار بار دا خبر ویل کېږي چې ښځه دومره نه پوهېږي. نو همدغه لامل دی چې یو خو ښځې زړه توري کېږي چې کار نشي کولای، بل چې کومه بله ښځه د کومې مشکل او د کومې پیښې سره مخ شي هغه هم نشي کولای داسې یو ارګان ته مخه وکړي، ځکه وایي چې هلته نارینه دي او ځکه لاړه شم شاید زمانه نور خواهشات وشي. نو ښه دا دی چې زه به په هر څه کې په همدې خپل کور کې بس هر څه تېر کړم.
ما په مقدمه کې یادونه دې وکړه چې ښځو په تیرو لس کلونو کې د حقوقو قضا برخه کې زده کړې هم کړې دي. نو یو اسلام او تاسو خپل لرو چې وایي چې حق اخیستل کېږي نه ورکول کېږي، ښځو څونه د خپل دغه حق د اخیستلو لپاره هڅه کړې ده؟
دا خبر زه سره بالکل منم چې حق مخیستل کېږي نه ورکول کېږي، خو خبره دا ده که څنګه مونږ تاسو څومره مبارزه وکړو څومره تګ راتګ وو. مثال زه به وشم کړلی چې د قاضي په ځان حاکمیت لرم یا هم په دې باندې زه پوهېږم چې زه انشاءالله من خپل حق اخیستلی شم او دا زما حق دی چې زه باید ترلاسه کړم. خو داسې مېرمنې زمونږ شته چې هغوی ډېرې زیاتې بې جوره دي، ډېرې کمزړې دي، هغوی نشي کولی چې مثال یو ځای کې بس هغوی ته چا وویل چې ته نشې کولی یا هم تا په دې پوهنتون کې زده کړې کړي. اول خو یو لویه خبره چې کېږي دا ده چې ته دولتي پوهنتون نه فارغه ته په خصوصي او د خصوصي زده کړې چندان زده کړې نه دي، بس ته لاړه چې دا ستا اسناد په درد نه خوړل کېږي. حال دا چې خپل پام دې دولتي پوهنتون کې تر ډېره پورې مونږ تاسو ګورو چې زمونږ د چارواکو زمونږ د لوړ پوړو چارواکو زامن دي، وریرونه دي، د هغوی خپل خپلوان دي چې بس په کابل پوهنتون کې هغوی ته چانس ورکړل کېږي چې دولتي پوهنتون دی. نو هغه د چې هغوی اغېز نه چې دوی سند ترلاسه کړي، بیا دوی کولای شي په پوره ډاډمنتیا باندې نور ځایونه کې هم دوی چانس ترلاسه کړي. نو هغه دی چې زمونږ مېرمنې بس بې برخې پاتې کېږي. نو دا صحیح ده، ډېری مېرمنې دي چې ډېر زیات مبارزه کوي، خو ډېری داسې مېرمنې هم شته چې هغوی ډېر کم جرأته دي، کم زړه دي، بس صرف چې په یو اداره کې ورته وویل شو چې ته نشې کولی یا ستا اسناد مونږ ته په درد نه خوړل کېږي یا شاید ته ونشې کولی دې برخه کې تر ډېره پورې پاتې شي، نو هماغه ده چې بس دا په کور کې کېني او بس پس د هغې نه هېڅ کار هم نه کوي.
دې ته په کتو چې تاسو دې واقعیت ته اشاره وکړه چې ښځو ته حتی د ښځې چې غواړي چې په عدلي قضایي ادارو کې کار وکړي دې ته فرصت نه ورکول کېږي، نو هغه ښځې چې دعوا لري یا حقوقي مشکلات لري او دې ادارو ته مراجعه کوي څونه دې ته عدالت ورکړ شوی دی، څونه د خپل حقونو ته توانېدل چې خپل حق ترلاسه کړي؟
بله، نو که یو موضوع راواخلو هغه دا چې خپله اوس له خپله پلازمینې کابل نه په لرو پرتو سیمو کې مونږ تاسو ګورو چې هلته دغه د تاوتریخوالي پیښې ډېرې زیاتې دي. څه سبب شوي دي او څه شاید داسې وي چې ډېری یعنې مونږ تاسو هم شاید بې خبره ترې تروسه پاتې اوسو، او داسې پیښې شته دي چې که چېرې یو مېرمن ورسره مخ کېږي نو هغه وایي چې دا خو ډېره اوږده پروسه ده، ځکه څارندوالۍ ته هره ورځ لاړه شم که زه هره ورځ محکمې ته لاړه شم نو فکر نه کوم چې زه هغه هلته بریالۍ شم، ځکه چې دا کاغذ پرانی دی، بس پروسه اوږده پروسه ده او ښځې نشي کولی چې هر ورځ په یوازې ځان باندې له کور نه راوځي، او که د کور هم راوځي نو هلته په کور کې هم ډېر مشکلات ورته پیښېږي. نو دا هیڅ امکان نه لري چې مثال اول هغوی زړه وکړي چې د کور راوځي، بیا چې د کور نه هغوی راوځي نو هلته چې راځي په خاص توګه په خپل لرو پرتو سیمو کې مونږ اول تاسو ګورو چې هلته د قضا برخه کې هیڅ هم نه دي شوي، هم دولت هلته اصلا حاکمیت نه لري، او بیا که چېرته حاکمیت هم هلته پیدا کړي نو تر ډیره پوری کمیشن کاران دي چې هغوی د پیسو بدل کې دی او چا کار کوي دی او چا پیښې هم دی او چا قضیې ته رسیدګي هم تعقیب لاندې نیسي. نو که هغې مېرمنې سره پیسې ونه اوسي هغه وسته ونه لري نو همغه ده چې هغه بس پاتې شوله، نو همغه ده چې تر ډیره پورې که ښځه د څومره ستونزو سره مخ کېږي د څومره مشکلاتو سره مخ کېږي اول هغه وایي چې زه لاړم شم بې فایده ده، ځکه زما کار ته په بېغوره ډول باندې هلته کتل کېږي، یعنې سم نظر پرې نه اچي یا هم زما پیښه سمه د تعقیب لاندې نه نیول کېږي، نو هیڅ به ضرورت نه وي چې زه هلته لاړه شم خپل وخت ځای کما نو الته هم د سم عدالت نه کار نه اخیستل کیږي. تر ټولو لوی اصلي لامل چې دغه تاوتریخوالی هغه دا دی چې کله چې مرتکبین عاملین ونیول شي نو ډیر زر بیرته خوسی کیږي، یا هم په واسطه باندې، یا هم د پیسو په زور باندې، یا هم هغوی دغه جرم، یا هم دغه کم کړنه چې د کړې ده نو دغه کم څه چې د ترسره کړي دي دغه دوی ډېر په عادي نظر باندې نیسي، نو همغه ده چې دوی زر خوشي کړي، نو همغه ده چې زمينه ورځ تر بلې تاوتریخوالي ته برابرېږي.
بلې، د دې ستونزې د حل لپاره یو لارم د مدافع وکیل نیول دي. په افغانستان کې څونه په کابل کې به شاید د مدافع وکیل ته لاسرسی ډېر وي، په ولایتو کې څونه تاسو د شاید یاست چې ښځې په دې وتوانېږي چې یو مدافع وکیل ته وکیل ولري او وکړی شي وخت په وخت دغې قضیه تر څېړنې لاندې ونیسي، یا تعقیب کې په عدلي او قضایي ادارو کې، ځکه په هغه ادارو کې هم لکه تاسو چې مخکې وویل چې کمیشن کاران هلته کار کوي او د ډېر یا د مالي تمایلات لري یا نور تمایلات لري، نو وکیل مدافع کولی شي د دې قضیه وڅېړي او د دې قضیه تعقیب کې بدسته کې. څونه وکیل مدافع موجود دی په ولایتو کې؟
زه فکر نه کوم چې هلته به په سمه توګه باندې وکیل د مدافع موشي کړل چې دغه قضیه تر تعقیب لاندې ونیسي، ځکه چې کله یو میرمن کچېره د تاوتریخوالي سره مخ کیږي او هغه د خپل خاوند کور کې اوسي او بیا د خاوند کور په خپل خاوند باندې عریضه وکړي، نو دا هیڅ امکان نه لري چې دغه شپه به د خاوند په کور کې تیر شي، ځکه هغه ورته اجازه نه ورکوي. او کچېره هغه وغواړي چې مثال یو ماسونه ځای پیدا کړي، د خپل پلار کور ته لاړ شي، د خپل ورور کور ته لاړ شي، نو تر ډېره پورې زمونږ او تاسو تر ټولو بدبختي ده چې موږ صرف هم دا یو خبره کوو چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده، نو بیا ښځې ته وایي چې هر څه یې، هر ستونزه یې، هر وهلې ډبولې، هر څه چې بس تیرې که په کور کې، ځکه زمونږ پښتونولي ده او زمونږ شرم دی او زمونږ افغاني ټولنه ده او دې کې شرم دی که د کور نه وتل او ښځه خپل آواز کچې پورته کړي، دا لوی شرم او ار ګڼل کیږي. نو همدغه ده چې اول خو دوی اصلا دولت ته مخ نه کوي، دوی زړه نه کوي چې سرندوالۍ ته یا محکمې ته تاریخ وکړي، دوی خپله قضیه وړاندې کړي، نو همغه ده چې په خلو دوی پاتې کیږي. او په خپله ولسوالۍ کې څنګه چې مخکې هم موږ تاسو په خبرې وکړلې چې بیا هم هلته هغه کمیشن کاران دي او تر ډېره پورې دوی کله چې یو قضیه یو پیښه ورسیږي نو دوی ډېر پاړي ډول چې کله وسړي بیا ورته وایي چې یا بابیزه ګڼي او یا هم قومي مشران ته قضیه ور تسلیمي ورته وایي چې تاسو خپلو کې حل کړئ، دا قضیه ډېره عادي قضیه ده او دا دومره نه ده چې مثال موږ تاسو په کار وکړو، تاسو خپلو مینځ کې حل کړئ. او هغه دی چې مشران هم د ښځې په غیاب کې بس فیصله کوي چې هر ډول فیصله یې وکړله، نو په ولا خپل په پلازمینه کې ته مشکلات دي. بیا په لور پرتو سیمو کې خو زه فکر نه کوم چې هلته داسې یو څه وشي، یا هم وکیل مدافع اوسي، یا هم دغه قضیه وسیړي.
تاسو د کورنیو د کورنیو د مشکلاتو یا هغه میرمن ته نه اجازه ورکول وښودل، دا د څنګه متصل عمل دی؟ آیا کورنۍ آگاهي نه لري یا هغه آگاهي نه ده ورکړل شوې کورنیو ته په دې برخه کې چې تر څو ښځې وکړه شي خپل حقونو ته ورسي، یا دغه سنت او فرهنګ چې ما تاسو په دوده دستور چې ما تاسو په کلیو بنډو کې دی، دغه آگاهي تالته باعث دی نه ده شوې چې دغه فهم رامنځته شي، دا درک رامنځته شي چې هر څوک د دې حق لري چې محاکمې ته مراجعه وکړي، وکیل مدافع ولري او خپل حقونو ته لاسرسی پیدا کړي.
بلې، یو مسله دا ده چې کلتوري محدودیت ته چې تر ډېره پورې زمونږ کورنۍ زمونږ نارینه د تدریج ډېر زیات پابند دي، بس په ډیر لوړ نظر باندې ګورو دی چې د هر څه نمویمه چې د هم دغه کلتوري محدودیت ته چې وخزه نشي کولای چې مثال طلاق واخلي او کاغه چیر طلاق هم واخلي، بیا هغه ایا د خپل لکه تیرو کې هم داسې شي و چې میرمنې د خپل خاوند نه طلاق اخیستي وروسته ډیر ستونزو مشکلاتو نه، او کله چې طلاق اخیستی و د خپل پلار په کور کې خپل خاوند وژلې و، د هغې تر څنګ مثال دا که داسې یو څه وکړي چې د کوره ووزي نو بیا ټول خلک ورپسې بد وایي چې ته څومره یعنې داسې یو هسې وي که نه زر خبرې دي زموږ او تاسو نکه چې هغه خزه تابل کیږي، نو هغه د چخزه د کور نه کله وزونه بیا پلاری اجازه نه ورته ورکي، ورورم بیا خپل کور ته نه پریدي وي، ته د خزه د خاوند کور وته لی تا هر څه باید منلی و. نو تر ټولو پورې لوی لامل یو دادې د استونز چې بے سوادي زمونږ استاد په ټول نه کې ډیره زیاته ده، یعنی خلک په دې باندې نه پویږي چې څه خدي څه سم نه دي. او بل دا چې زمونږ او تاسو خلک هم دغه د بے سوادۍ یا هم د بے تعلیمۍ د وجې نه د قانون نه د اسلامي قوانین نه هم دوی نه خبره پاتې دي چې ښځې ته خپل اسلام څومره حق ورکړی، دغې تر څنګ خپل اساسي قانون په څو مادو کې یادول شوي دي چې لکه څنګه چې نارینه په ټولنه باندې حاکمیت لري، څنګه چې نارینه حق لري هره برخه کې، ښځه هم همداسې د دې حقوقو نه برخمنه ده او هیڅ نرو ښځه په یو بل باندې برتریت نه لري. نو دغه دی چې زمونږ ډېری کورنۍ دي، حتی په خپله پلازمینه کې موږ او تاسو ګورو اوس هم زمنګ خزینه هم غسینا خبره دی. اصلا دوی پرته د پخلی نه یا هم پرته د کور د کار نور په هیڅ سم نه پویږي. یعنی دا دولت د نوم اخیستل یا مثال څرندولې د ډیر زیات لوی شرم ګڼل کیږي. چیرې وخت یو ځل خپل خپل د کور نه واخلي او داسې یو ځای ته مراجعه وکړي هم لاړ شي، بس د هغې په نوم او د هغې په عزت په هر څه باندې تور لګول کیږي. هغې ته دا ویل کیږي چې نه ته سمه ښځه نه یې، که ته سمه ښځه ته خپل خاوند په کور کې گزاره کړې وه. نو تر ټولو لوی لامل د دې تاوتریخوالی دی هر څه یو بې سوادي ده او د هغې تر څنګ یو کلتوري محدودیت ده چې دې برخه کې زمونږ علما هم شته. نورم خیر، په دې به وروسته بیا خبرې وکړو.
ډیره زیاته مننه. شنونده عزیز، شما برنامه شکست سکوت را میشنوین. برای تماس با برنامه میتونین با استفاده از شماره تلفن 0799203540 و شماره 0782275555 تماس بگیرین و سوال خود را از مهمان برنامه مطرح کنین. مهمان میشنویم که شنونده ما از کجا تماس گرفتن و پرسشان چیست. بفرمایین.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
شای جوړې بخیر.
ډیر زیاته مننه. نوم څه دی او لکم زین څه ماړی کني ولې؟
نوم یې عبدالسلام د زابل ولایت.
مهرباني وکړئ.
دا پوسیس دی، دا جنګ پروژه دی، دا خاطر تکان کوي. دغه مې په دغه پښتنه وو
پښتنه مو د خبرونې د پروګرام په اړه مطرح کړي. زمونږ د اوریدونکي د کوم جګړې په اړه فکر کوم چې خبرې کولې. بل اوریدونکي لرو؟ بلې، مهرباني وکړئ.
وعلیکم
السلام.
مهرباني
وکړئ مین ورور، پوښتنه مطرح کړئ له میلمنې څخه. روز مغه غوري؟ بلې، فکر کوم دې اوریدونکي اړیکه پرې شوه. بلے بل اڑی کام لرو. بلے سلام.
وعلیکم السلام. سلام علیکم تاسو ته، تاسو ملنه ته دا ډیر ډیر ټول همکارانو او ریډینګ ته وایي چې دغه لیکل
کوي. وعلیکم السلام. نوم مت څه دی؟ کوم ځای څخه ماړی کني ولي؟
مننه تاسو همکار نرمرجان زیرک د خوښ رد نر سره تماس کیم.
زیرک صاحب مهرباني وکړئ.
قربان شم، مننه. ډېر ښه موضوع ته مننه اشاره کړې ده. لکه څنګه چې موږ ګورو شکست سکوت په پروګرام کې واقعا د ښځو په ستونزو مشکلاتو غږیږو. خو لومړی کره شم، نن موضوع به تاسو بل وي، خو دا راځم دغه د ښځو په ستونزو لږ غږیږو، ځکه چې لکه مخکې خو چې وکړه فرض کا یوه ښځه ده چې کله په کار کې دې نه بریالی کېږي یا مبارزه نه کوي، نو دې په کور کې کېږي. فرض کوي دې ته ښځه چې په پرځ به دې کې کار کوم، خو دغه کار کې پاتې شي، نیمګړی کور ته راشي، دې ته دغه کار نشي ترسره کولی چې پرته سبا ته ورشي. نو دغه ستونزې دغه لمرونه دي چې موږ په ټولنه کې ډېرې نو راشته لري. که چېرته موږ په ادارو کې ښځو ته فرصت ورنه کړو، نو دغه ادارو کې موږ ښځو ونه لرو، نو امکان لري چې موږ د دې ستونزو مشکلات سره مخ شو. نو دغه ستونزې دغه مشکلات شاته پرېږدو، نو حتی که چې موږ نورو ستونزو مشکلات سره هم مخامخ کېږو، ولې که موږ په دغه ادارو کې خورځي ادارې ته حتی کې نو دې لومړی خو ډېرې ستونزو ډېرو مشکلاتو سره ده. کله چې دې ادارې ته ورځي په هغه دومره ستونزو مشکلات ورته دي چې حتی که نه شي کېدی چې هغه سونه په
بله. ستاسو په خپله ولایت کې څونه زمینه مساعده ده د ښځو د کار لپاره، او څونه دې ته کار شوی چې واقعا ښځې خپل حقونو ته لاسرسی پیدا کړي او هغه عدالت تامین شي په ټولنه کې؟
درته ووایم، ځکه په خوست کې درته ووایم، په خوست کې الحمدلله د دې اسلام چې دي ستونزې مشکلات تر خلکېږي، مختکېږي. نو هغه دې اداره ورته خپل کارونه په ښه درسره تختوي. خو یعنې یوه ستونزه ووایم، اشته چې په اداره کې د ښځو نه شتون، او په ځینې ادارو کې ستونه د بېل عمل کېږي چې یوه مېرمن نه شي کولی چې په ځنه توګه یوې ادارې ته ورشي، هلته په اداره کې خپل کار
وکړي. ډېر زیاته مننه تاسو نه ژوندي اوسئ، مننه د اړیکې نه. بله بله، یک تماس دیگه هم داریم، میشنیم کی هستن. بله سلام.
بله سلام علیکم.
بله، مهربانی وکړئ.
علیف جان ارمان نیم د خوست ولایت نه.
مهربانی وکړئ ارمان صاحب، پښتنه مطرح کړئ میلمه څخه. الو، اوریز ما غږ؟ بل هندوی غږ نه راځي خبرونه ته دوام ورکو. د ښځو د حضور په اړه زمونږ ورور زیرک د خوست ولایت څخه پوښتنه وکړه، ویل چې په ولایتو کې دا ستونزه ډېره جدي ده چې ښځې په اداراتو کې کار کولو ته البته زړه نه کوي، او د ستاسو خبرې ته مې اشاره وکړه چې د زړه نه کوي خپل حق لپاره مبارزه وکړي. نو آیا دا زمینه څونه مساعده ده؟ ما تاسو کو ګورو حتی فضا د کار لپاره ډېره زیاته تنګه ده په ولایتو کې، په کابل کې به څه زمینه مساعده خو په ولایتو کې دغه زمینه آیا د دې لپاره فرصت چې د دې خپل د حق لپاره مبارزه وکي، او څونه غوښ دي ته متوجي دي واقعا د خزو ته په ولاتو کې؟
بلې، لکه خپل پلازمینه کابل کې خو برحاله خپل کار کوم، نو ما ته لکه تر ډیره پورې چې ګورم نه خوشحالي زیاده ده چې اوس زمونږ د میرمنو حضور هم شتون په اداراتو کې لږ زیات شوی دی، په خاص توګه سرنوالي برخه کې مونږ ګروپ محکمو کې مونږ خیر کې باغ پورته پوزیشنو کې نه کې خو په ټیټو پوزیشنو کې بیا هم تر یو اندازې پورې مونږ تاسو ګورو چې د دوی شتون زیات شوی دی. او په ولایتو کې یو دلیل خو نامنې کېدل چې د نامنې د وجې نه هم ډېری میرمنې نشي کولی زړه دې ته نشي کولی که نن دوی وظیفې ته لاړ شي نو هفته بعد یا هم میاشت وروسته شاید دوی ته ګواښ پېښ شي، هم خدای مکړه دوی سره یو بل داسې څه وشي چې دوی بس دویم ځل باندې زړه ښه نه کړي چې دوی خپل کار ته لاړ شي، هم خپل کار ته دوام ورکړي. خو بیا هم تر ډېره پورې په کار دا دی چې یو خو د دوی د امن برخه کې یا هم دوی د امنیت برخه کې دولت په دې برخه کې یعنې پوره کار وکړي، بل دوی ته فرصت چانس ډېر زیات برابر کړي. هم دغه دی چې نورې میرمنې هم دوی ته هڅه ورکړي چې یو خو تعلیم که د هغې تر څنګ د ته یعنی تشویقي چې شاید که نن زه تعلیم نه خلاص شم سبا ته شاید ماته هم داسې یو فرصت برابر شي. بلکې کومه ښځه تاوتریخوالي سره مخ کېږي نو چې په یو اداره کې د ښځو د حضور یعنې زیات وي، هم د هغوی هغلته شتون زیات وي، نو هماغه ده چې هغه هم زړه ښه کولی شي، بل میرمن د میرمن په درد باندې پوهېدلی شي. نو کېدای شي چې د تاوتریخوالي پېښو کې هم هغوی د ښځو قضیو ته په بهتره ډول باندې یعنی رسیدګي وکړي، هم د هغوی قضیې وڅېړي، هم د هغوی هغه پېښې تر تعقیب لاندې ونیسي. نو خپل په ولایتو کې دا د دولت کار دی چې باید دې برخه کې چانسونه فرصتونه ډېر برابر کړي، دغه نه هر څه تر مخه باید دوی د امنیت برخه کې ډېر زیات کار ورته وکړي، ځکه چې یو میرمن د امنیت نه برخه منو نو سي امن خپل ونه شي د درلودلای نو هغه محفوظ ونه وسی مسونه ونه وسی نه به څنګه وشي کړی چې مثال هغه لاړ شي په یو دولتي اداره کې کار وکړي. ځکه نن سبا موږ تاسو ګورو چې حتی زمونږ کډارینال ته کار وکړي په دولتي ادارو کې نو هغه د مستون سره مخ کېږي، نو په پاتې به یو خزینه ده. شاید تاسو دا هم لیدلې وي، هم تاسو اوریدلې وي، بهتره چې په کله چې د انتخابات به کېدل یا هم دوی به کله د رای وغه ټیم بره رسیدل نو موږ تاسو به کتل چې هلته میرمنو به نشي کولی چې خپل رای استعمال کړي، ځکه چې هغوی د نامنې د وجې یا هم هغوی ویل چې امنیت نشته، که نن موږ رای ورکو سبا شاید موږ باندې کوم بله ستونزه راشي. نو دا بس د دولت مسؤلیت دی.
انتګه پړه غواړم اشاره وکم، دوه مخکي ولسمشر اعلان وکړي هغه خزو سران ولانه قضات غواړي ولاتو کې کارو کې ډیر فیصد تشویقي معاش ورکول کیږي البته اضافه. نو تاسو فکر کوئ چې د میرمنو مشکل مالی دی که په البته امنیتي برخه کې ستونزې لري چې هغه فزیکی امنیت او کاری امنیت دی؟
شاید دواړه برخې اوسي. یو خدای چې مالیات هم د یو میرمنې لپاره ډېر زیات ضرور دي چې دوی یاتمن په نظر کې نیسي، او بل دا د ټولو میرمنو لپاره یو ښه زیری دی چې خپل د ولسمشر د خوانه دا خبره لکه وشوله چې دوی باندې میرمنو لپاره تشویقي بڼه باندې بس معاش دوی ډېر فیصد زیاتوي، نو دا دوی هڅول کېږي په دې برخه کې. او بل تر مالیاتونه هم ډېر زیات مهم دي، دوی امنیت دی، ځکه چې امنیت یو چیرته ونه اوسي نو هلته کار کول که څومره د اغېز یا عاید هم زیات اوسي د اغېز یا ماشم زیات اوسي خو چیرته چې د انسان امنیت ونه اوسي زه فکر نه کوم چې هغه کس سره التخ کې ول تخپل کار ته دوام ورکړي.
د قضیه لومړی برخه طالب تر شو هغه د پولیسو د برخه د چې کله جرم کشف کیږي او یا داوا کیږي، د پولیسو برخه کې څونه کار شوی، د پولیسو په ظرفیت برخه کې چې دا حقوقي ظرفیت یا غا ظرفیت رامنځته شي تر څو د دې وکړي چې هغه یو حقوقي قضیه لومړی پړاو ته چې کشف او د مجرم نیول دي دې ته کار وشي؟ د خزو حضور په پولیسو په لیکو کې هم ډیر کم دی،
بالکل
لیدل کیږي، ځکه د دندې لپاره دغه جرم په لومړی برخه کې ډیر سم رسیدګي ورته نه کیږي، او میرمنې دینه نه هلی کیږي چې عدلیه او قضایي ادارو ته وروسته مراجعه وکړي، ځکه هغه اثرات د جرم یا د داوا لمنځ ځي. د خصو په برخه کې څونه کار شوی دی چې د پولیسو په لیکو کې د ځای په ځای شي، او خصوصا هغه برخه کې د جرمي برخو ترستګي کی؟
بله، لکه څنګه چې څو اونۍ مخکې هم لومړۍ مېرمنې هم په دې باندې خبرې وکړې، د هغې تر څنګ خپل ولسمشر هم په دې باندې خبرې وکړې چې د ښځو حضور به د پولیسو په لیک کې هم په نظامي برخه کې به ډېریږي، او څومره چې ډېریږي هغې برخه کې هماغومره همغه دی چې امنیت هم بهتره کېږي. بل موږ تاسو که وګورو چې چېرته ښځینه پولیسې هلته زیاتې اوسي، نو زمونږ یو مېرمن هم کولای شي چې مثال هغه خپله ستونزه خپل مشکل د هغې سره شریک کړي. او بل مېرمنې یو خو دا چې ډېرې زیاتې صادقه دي، نو که چېرې مثال هغوی د کوم مجرم سره یا هم د کوم هغه عاملین د دغه پیښو سره که چېرې دوی مخېږي، نو هغوی دوی ډېر زر نیسي بس او د قانون منګولو ته سپاري. خو زمونږ نارینه یعنې په دې باندې تاسو مه خفه کېږي، خو زمونږ اکثره نارینه ورونه دي، زمونږ اکثره پولیس دي چې دوی کله چې یو مجرم نیسي هم کم عاملین د دغه یا مرتکبین د دغه پیښو نیسي، نو ډېر زر یا د پیسو بدل کې یا هم مثال د یو بلې اړیکې بدل کې دوی ډېر زر هغه مجرمین بېرته خوشي کوي. خو که د ښځو حضور زیات سي، نو همغه دی چې یو خو به زمونږ د تاوتریخوالي برخه کې دغه پیښې یو سره کمې شي، بل به نورو برخو کې هم ډېرې زیاتې ستونزې هوارې شي. ځکه چې زمونږ یو مېرمن که چېرې تلاشي برخه راځي، نو هلته که چېرې ښځینه پولیس واوسي، نو دا په ډېر ډاډه زړه باندې په ډېره هغه باندې جرات باندې ورځي تلاشي ورکوي. او که چېرته مثال د ښځو حضور کم واوسي، نو همغه دی چې نارینه به راتلی نه شي چې ښځه تلاشي کوي، او ښځه به دې ته زړه نه شي کولی چې مثال هغه ځای ته مثال ورشي په جرات باندې هلته خپل کار مخې ته یوسي. نو همغه دی چې ښځینه پولیس ته هم په افغانستان کې نظامي برخه کې ډېر زیات ورته ضرورت دی، چې نه یوازې په پلازمینه کې باید په ولایتو کې هم د دوی شتون ډېر زیات شي. او زما د ټولو خویندو نه هم دا هیله ده چې هغه خویندې چې نه باید په صرف په یو برخه کې دوی تعلیم وکړي، زمونږ ډېری خویندې دوی صرف په دې ښځه او سرندوالۍ برخه کې حقوقو برخه کې ډېرې زیاتې زده کړې کوي. خو په کار دی چې هر برخه کې باید مونږ زده کړې وکړو، که هغه د طب برخه کې اوسي، که هغه مثال نظامي برخه کې اوسي. خو دا هم د خوشبختۍ ځای ده چې زمونږ اوس ډېری داسې مېرمنې او داسې خویندې شته چې دوی حتی تر دکتورا پورې، تر ماسټرۍ پورې، یعنې تر دې کچې پورې دوی حتی په نظامي برخه کې زده کړې کوي. دا مونږ او تاسو دپاره یعنې یو ښه خبر دی چې دوی زده کړې کوي. او بالاخره د زده کړو نه وروسته دولت نه غوښتنه هم داره چې دوی ته هم چانس ورکړي، هم فرصت د کار ورته برابر کړي.
ډب شو د صحرایي محاکمو برخې ته تر ډېره متاسو دې شاید چې په کال کې په افغانستان کې په هغه چې رسنۍ تر اوسه شپږو قضیې صحرایي محکمې کېږي. په دې صحرایي محکمو کې تر ډېره البته د قضیې خصوصا راګرځي چې ښځې ملته په حکم صادریږي او حکم بیا اجرا کیږي. د دې محاکمو جریان څنګه دی؟ څونه په دې برخه کې آیا عدالت تامین دیدلی شي په داسې محاکمو کې؟
زه فکر نه کوم، ځکه چې هغوی لکه مونږ که چیرې مونږ نظام ولرو، که چیرې مونږ دولت ولرو، نو ضرورت به نه وي صحرایي محکمې ته. مونږ تاسې درې محکمې لرو، نو کولای شو چې مونږ خپله قضیه هغه اصل په هغه متواتره ډول باندې، نو کولای شو چې مثال سلسله په سلسله باندې خپلې قضیو ته رسیدنه وکړو، یا هم تعقیب لاندې ونیسو. نو په کار به نه وي چې مثال مونږ تاسې صحرایي محکمو ته مخه وکړو. خو بیا هم دا هغه خلک دي چې مثال یعنی پوه نه لري، علم نه لري، یا هم بیا هم په هغه کلتوري محدودیت کې دوی ژوند کوي، بیا هم د دولت نه ډیر زیات لري، د نظام نه ډیر زیات لري. کوشش کوي چې په خپل مینس کې لکه قومي مشران چې دي زمونږ، یو پکې بس برابري کې چې یا دغه یو محکمه دایره کې بس یو کس سزا پکې ورکړي. خو دا زه فکر کوم چې ډیر یو غلط کار دی، دا ناسم کار دی. دا هغه کار دی چې مثال که څوک نه پوه اوسي، که څوک علم ونه لري، معلومات ونه لري د اساسي قانون څخه، نو شاید داسې یو کار وکړي.
چې خلک هلته مراجعه کوي،
نو تر ډیره پورې یو خدا چې زمونږ د خلک نه فهمه دي، نه پوهیږي، د هغوی بې سوادي ده. که چېرې هغوی پوه شي، کولی شي خپل نظام، دولت، دا هر څه زمونږ تاسو دپاره دي، زمونږ د مشکل د حل دپاره دي دا اورګانونه. خو بیا هم زمونږ خلک نه پوهیږي، نو بیا هم ځي قومي مشران ته، قومي مشران په خپل منځ کې داسې صحرایي محکمه رامنځته کوي. نو هماغه ده چې یو مجرم ته یا هم عامل د یو پیښې ته په دغه ډول باندې سزا ورکوي، چې دا ډېر یو ناسم کار دی. نو ناپوهي ده، همدغه بې سوادي، همدغه هر څه دي دلایل کېدلی شي. تر ډیره پورې فخرم شي، فخر پدې کې شاید رول ولري، ځکه چې که نظامی برخه ته مونږه مراجعه کوو، یو عریضه چې هر څه کوي، مثال 500 افغانۍ، 1000 افغانۍ ته نه پیسې لګي. خو ساري محکمو کې دا هر څه نشته دي، صرف قومي مشران ته ورتګ دی، واغوي بس فیصله کوي، بس یو کس سزا ورکوي.
خو دا د مالی مسله تاسو خو دا خودلته که عدالت نه تضمینيږي، بیا دغه مسولیت به تنه وي د قومي مشران ته، هغه کسان چې د محکمې جوړ کړي دي. ځکه دا محکمه د ساري محکمې زموږ تاسو په قانون کې ځای نه لري، او په
په شریعت کې هم محاکم تعریف شوی دي چې محاکم کوم پړاوونه باید ترسره کړي، ځکه تر ډېره چې په متصد ساري محکمو شاهد یاستو په هغې محاکمو کې مستقیم حکم صادریږي، په چا باندې حبس حبس حکم نه کېږي او د زندان حکم نه کېږي، ځکه هلته زندان نشته حبس نشته. نو داسې ځای کې حکم که داسې مستقیم صادریږي او یا مثلا یو څوک مالی مجازات کېږي یا هم مثلا هغې ته یو ډول حکم صادریږي چې هغه د شریعت خلاف وي، نو دا بیا مسؤلیت چا ته ورګرځي؟ قوم مشران ته نه ورګرځي؟
بالکل، چې هغوی ته دا مسؤلیت ورګرځي، خو څوک نشته د پوښتنې دپاره چې هغوی نه پوښتنه وکړي. که چېرې دولت مثال په دوی حاکمیت ولري، حاکمه اوسي، هلته زموږ ارګانونه اوسي، فکر نه کوم چې داسې یو څه ترسره شي، خو څوک نشته دوی د پوښتنې دپاره، دوی ته به زمینه برابره ده چې څه زړه غواړي بس همغسې دوی کوي.
زموږ مسؤلیت د دولت څه دی او د ولسونو څه دی په برخه کې؟
بله، تر هر څه مهمه یو خو د زموږ د نورو مشرانو د هغې ته څنګ وایو چې زموږ د علماو برخه کې کم علمای کرام چې دوی کولای شي مثال په د جمعې په ورځ باندې کله چې دوی د جمعې ورځ کېږي، نو بهتره ده چې په همدې موضوع باندې ډېرې خبرې وکړي، ځکه دوی داسې موضوع پکې راخلي چې اصلا هغې ته دومره ضرورت نه لیدل کېږي. دولت ته پکار ده چې دې برخه کې پوره پلټنه وکړي، دوی نه پوښتنه باید وشي، هلته باید دوی ارګانونه باید هلته حاکمیت ولري. نو همدغه دی چې دغه ستونزې لمن ورځ تر بلې شاید بیا راټوله شي، او که چېرې دا هر څه بېغوره پاتې شي نو همغه ده چې ستونزه ورځ تر بلې زیاتېږي.
مخکې تاسو اشاره وکړه چې په حقوقي برخه کې مېرمنې ډېرې علاقه لري، په حقوقي او جزا او شریعت برخه کې جدي کار وکړي، څه فکر کوي دا احساس ولې رامنځته شوی؟ آیا ښځې ځان ډېر آسیب پذیره بولي؟
نو هم زمينه هم دغه سره برابر ده خو ته بالکل په هیواد کې ستونزې ناخوالې زیات دي. نو کله چې مېرمن د بلې مېرمنې حال ګوري نو وایي چې ای کاش د پداس یو مسوقي باندې و مې هم پداس یو ارګان کې ما کار کول چې هداخل دغه مېرمنې وخت کې ما پاکول شو، یهې دي ستونزې ما د حل لپاره پیدا کولای شو. نو خبره هم ده نو همدغه دی چې مېرمنې هم زیات ځخه کوي چې بل اخره قضا او سرندوالي برخه کې زده کړې وکړي او دغه برخه کې دوی ته د کار یا هم فرصت برابر شي.
ډیر زیاته مننه تاسو نه د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا و د دې اونۍ د شکست سکوت نور بس خبرونه تر بلې اونۍ او بلې خبرونه. خدای پامان.